د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې منې
تصویري ژورنالیزم پاند کړل سي رسنۍ هم مجبوره کیږي د دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې دا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من افتون کو د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خبره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بند شولې پر رسنیو کې، ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبد مرغه د دې برخه یو سړوال باید ریپورت وکړو. اوس لبد مرغه یو ریپورت ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کې یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم غوي ولایتي همکارانو ته ویل دي چې تاسو به درسنو سره د مرکز کولو اجازه نه لرئ، غوي تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان توایر او کلیپ نه درکوي یا د مطلق وای چې ورور عزت تاسو جواب نه در کوم، په دې برخه کې دغه ځینی موضوعات دي چې زه هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او لستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څورته ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصول له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تشمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختر څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسنۍ کې.
نور له کومو ستونزو سره تاسو دامګړی مخې یا
څو وخت مخکې زه خپله تهدید شوی وم؟ حتی زموږ د دروازې شاته راغلي وي، دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره اوزې ته لاړ شي. موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو، خو زه کور کې نه وم. بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دی دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس د ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړې چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندې شم، دوی ما تهدیدوي، کله ماته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم. زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغې محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کیږي؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټوله پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي، منه دي، منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپله تل همدا خبره کوم چې دا زموږ وخت، دا زموږ ځواني بېرته نه راځي. دا هیڅوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي. حتی زموږ خپله خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې؟ یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یوه ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورې کلاس څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې و او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله موکو. هم دومره تمه نه لرم په افغانستان کې.
بله، په دې لاسي ورځ دغه ټولې ستونزې السي اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندې کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینوها په کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوله. چا به د ولې پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب ګمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي، نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي. دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پوری کړي چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه وي. نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره سړی څه ووایي. نو سخته ده
په همدې باندې خبرې کوو. تاسو ډېر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونه شې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته همدا څومره سخت درته تمامېږي چې نه شې کولای ووایې یو څه.
کله چې شمسې تبریز خونې ته تلله او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمسې تبریز څه وایي، چې شمسې باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی، ولې دا خبره وکړله، نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستانی چې دی به یزید باستانی نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکړې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشي وګرځېږئ لاړ شئ، خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورې موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنې دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي، همداسې یو څه ما برداشت کړل. تاسو په دې هکله څه وایې؟
زه که داسما خبرې ځینې یو نیم واورې سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکي دي ځکه چې همدغسې مایوسه موږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وي، هغه اوس به موږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په موږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو او کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو موږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیمه چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوي دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس پرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لري کې.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او که د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي کې نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی ده هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشره کړ کې فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه الی ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده د هغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ده ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل سوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي سوی ده او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې خپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به محدود سي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکله راته وایي د وضعیت څومره خواشینی کړی یاستئ؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی ده، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دي خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخسوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو کسانو لپاره د خزینه او لپاره چې غوی په کور کې ټول خزینه دي یا هم یو ورور لري یا هم هیڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډیره خمنبې ولا چې مور او پلار سره دوی مرسته کول په اقتصادي برخه کې دا به ډیره سخت او سګ مورور لمانه ورکه ده. د کوم مصرف د مکتب چې یا هم چې دای وصله د لسن نفر راځي د نو دته به چیرته په کومه اداره کې کار ورکول کیږي تر هغه چې دوی پانتون ونه وایي ستکړې ونه کوي. بیا په دوسنی نظام کې هم یو ناهیلي داد چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا هم شهید ورکړي شل کلنه جګړه کې یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره، عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرې او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان پانلې دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی، فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي هم کار کوي هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي، خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره سوې وه دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي چې هم به نجونو درس ویل هم د وظیفه کوله او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیل موضوعاتو په اړه غواړي مصاحبه ولري غواړي راپور جوړ کړي برخورد یې لنجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هیڅ دوی جلې ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم کلب لپاره، دوی له ښځینه سره تویزې چان کوي. کله چې هم یو طالب سره اړیکه نیسي اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري تر دوه درې ورځې پورې خو دوی را پیدا کوي نیسي. کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه هم خبریالان ورځي مرکې ته نو درته وایي که ته په تصویر کې ما مراوله که زه په تصویر کې یم نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځایر سي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هیڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تېروي خو مګر دا نه غواړي چې دوی د له دندې نه لرې سي یا هم له وظیفې نه لرې سي یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې. دا چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي یا هغه کلپ ته نازرېږي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کېدای شي د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړې نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسي پاتې شي؟ خپله څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره کورنۍ لپاره هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري. دغه فرمان د دوی نه عملي کوي لغوه دي کې او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی لخوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنه کړلې فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماسنجر همداسې یو څو ورځ ریاکشنونه پی خودل سول خو ورې دوی هیڅ کوم عملی اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه څکله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې تر اوسه پورې مونږ حتی ریپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې ښودل سوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همیش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي، خو ولې تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسې. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه دی سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي نړیوال، خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه دی کړی چې اکثریت ښځینه دلته ناهیلې کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه. ژوندۍ سلامته اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
ګران دوستانو، دا و دېونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما فخر کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سے پتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تا اسرونا چی داڑ کی حسی شوی بول اوچ دا مکرل ما تھا غد اورو زنجیرونا کہا تو پلکنا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
دار کوله او افسوس سیاد نے بہت کل وزر
ماسمانداز دیتلار استلا خو خونیش کاری می مات کل
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. نن مو ملمنه د تیب ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله تیب په ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه داسې وایي:
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 1952 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنې زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12مه ما اوس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیابه شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر پنځم صنف پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما نسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود کنه؟ تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نسو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم. بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچې هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرېښود، ستاسې دوره مې پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم. د لنډ وخت لپاره مهاجر وم په پاکستان کې، چې هلته م یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین. هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته م وویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسی تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیازنی د وطن حالات او مجبوره کوم او زنی نور ستونزی وی چې زه راغلم هینتا او د 2019 کال رئیسی زلطه ده پالندیا راژیو که ده خبریالیه و هم دارنگه زینی ده روختیه اخبرانی جوره و ما یه وقت پرانمو ده پنوم ده ستاسو لیک ستاسو سندره چه ده اوریدون کو لیکونو تا زوابو نوایم شیرونه لیکی کلزه شیرونه دکلمه کام کلوگو دی خپلغگونه را لیکی آخوار تخبره و او ده نیم ساعت لپاره اخبرانه ده چه عرب انشنبی اخبری که د غیتر څنګه ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چه دا بنسرت دیر لسکال مخ که پا افغانستان که پا حضوری دولو او روستا لده بدلونون و چه راغ لپا بطن که نو دا پا وزن دیدل یا تکنه سفالیتونه آقا وقت دمیشتی یا باری یا نشرات مدرلوده چه دا یا رسپانی اتمخی رسپانی پشانوا چالتا شیرونه کیسه او زنی نور معلومات مو ماشومان او تخبرول پکې او همدارنګه د دې سیاله وی د کانکورونه د ماینس کې د ماشومان او د شیر او د کیسه لیکلو او په دې باندې چې اوس بیرته د کورونه مو په آنلاین ډول پیل کړی دی.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال افری زموش میلمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایت لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشریات کی او څه خبروي؟
دغه لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومان ادبیاتو کور ډیر لس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چ د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته مونږ خپل ورسېږو. او پخوا مونږ یوه مجله درلودله، مجله منسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو او یوه لارخود شورا او بله هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیز رسنیو لاري دا مطالبم خبرو او همداو سم په فعال توګه زموږ ځینی فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور پلار اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نورم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې او ما خپل کیسې ټول نه کړي د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري احمدی صاحب هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې که زه درته اډیټر وم او کتاب دی چاپ ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم چې به یې تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا اډیټ کې راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله شولم او احمدی صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک اتسې ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه چاپ شوی و په انګلیسي پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا آسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ، بیرته هماغه سي فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړئ چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا آسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لکه زموش په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو که لروم شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چېرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بلکل بلکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زمونږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرې وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره خود یې نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به یې چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم. یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې. دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستې چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي. شاید زه خود یې ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ ته داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن څه ته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري. دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ورزده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ورزده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنې مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي، او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره، هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم، او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو، په بدو شرایطو کې تیر کړای دی، په کورنۍ جګړو کې ښکیل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. دا ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاشهید کې وو، او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شیبې لپاره دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسه کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و. دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې، یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ته څو سوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو، څوک دې را سره، په کومه لاره روان یو. هیله کوم
نوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندا نوستایا ما دشنو
بندنستا یا ما دش پشتنیم بیننگی نقبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر زم لالیا تبا داق چیغی و هید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تاک و ملالیا زپشتنیم بیننگی نقبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا چیغي وه د لشر سر تبزه سبل نن د کی مسره در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن وطن
کراٹ پیشوی گیل من خالدش دم پوینو لکه نغمه با دی سندرو کیستا یم لالیا تبا داق چیغی و هی دلش کر سر